وخت ماسپښین 3 بجې شوې. زه عبدالحی کاکړې ما او تاسو مشال ریډیو اوري سلامونه مومنۍ. امریکا ویلي د نیټو د سپلای پر بهادې له پاکستان سره په خبرو کې پرمختګ سوی دی. په دې اړه د پاکستان د حزب اختلاف خبرګون څه دی؟ د پاکستان افغانستان پالیسي باید څنګه وي؟ په نوخار کې فوجي هلیکاپټران راغورځېدلي دي. دا او ځینې نور رپورټونه روانه غړي جوړوي. په دوه مینه مای کې دوه اونیچ پروګرامونه لرو، یو دی په پښتانه په نړۍ کې او دوم دی روشانه مستقبل. دا اوریدل مهروي، دا هر څه به وروسته وي، خو پیل له خبرونو کوو. خبرونو درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
د خبرونو سټیکی د افغانستان په فرا ولایت کې د وسلوالو بریډ سرتا ورسیدو. په نوخار کې د فضائي ځواکونو دوه تربیتی الوتکې راغورځېدلې دي او په کراچۍ کې د اخوډب په پیښو کې شپږ تنه وژل شوي دي.
د افغانستان فرا ولایت پر ودانې د وسلوالو کسانو حمله د 500 پولیسو او حمله کوونکو او د دوه ملکی کسانو په ګډون د 14 تنو په ټپي کېدو سره پای ته ورسېده. د فرا امنیه قمندانې سرپرست محمد ایوس معیار لګوت وخت مخکې آزادی ریډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوال کسان چې د سرحدي پولیسو جامې یې په تن وې، د ولایت ودانې دروازې ته نږدې له موټر څخه ښکته شول او په ساتونکو له حملې وروسته د ولایت ودانې ته ننوتل. سرچینې زیاته کړه چې جګړه پای ته رسېدلې ده، خو پولیس او اردو د سیمې په پلټنه بوخت دي.
د خیبر پختونخوا د نوخار پر شکې کلی کې نن سهار د پاکستان ایئر فورس یا فضائي ځواکونو دوه تربیتی الوتکې له یو بل سره د جنگي دورستو راغورځېدلې دي چې پکې سلور پایلټا وژل شوي دي. د دې پیښې له وجې دوه ماشومان هم ژوبل شوي دي. د نوخار ضلع انتظامی چارواکي یا ډي سي او ایاز خان وایي دغه الوتکې د رسالپور اکیډمۍ نه د تربیت لپاره الوتلې وې.
زنه څنګه دې دې په باندې را پریوتې دي او مونږ امبولانس او پربرګېډ وغيرها لګلې دي. څل فرق اداره ده کنه ټول پاکستان کې خلک په ځای ټریننګ دلته کوي کنه نو ټریننګ خلک ټول کوي را کوي نو کې خلک کله چې تاسو شي
د ریپورټونو تر مخه په پاکستان کې په یوې اونۍ کې دا دویمه او په تیرو وو میاشتو کې شپږم الوتکه دا چې راغورځېدلې ده. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 13 غنټو کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د اخوډب په دې تازه پیښو کې د ایم کیو ایم ګوند دوه غړي هم وژل شوي دي. بلخوا د ښار په قائد آباد سیمه کې په یو هوټل کې چاودنه شوې ده چې په کې د هوټل یو کارکونکي وژل شوی او بل ژوبل دي. پولیس وایي چې زیاتو شوو پیښو ته په کتو سره د ښار په اغېزمنو سیمو کې سرتیري زیات کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت بنو جیل باندې د برید لوجې چې پکې یو مهم قیدی عدنان رشید خوشی کړی شوی و، خوښه 15 لوړ پوړي چارواکي لکاره د لری کولو فیصله کړی ده. د مشال ریډیو د خبريال په وینا د صوبایي کابینه د پریکړې لمخې په لری کړی شوی کسانو کې د شمالي وزیرستان او اف ار بنو د پولیټیکل ایجنټانو په شمول د بنو ضلع او د بنو ځنې نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویل چې عدنان رشید د یوې منصوبې له مخې بنو ته لیږل شوی و. هغه د یو ځانګړي جیل د جوړولو خبره هم وکړه.
پنجاب هم مطلب دا ذمہواری جوړیږي چې هغه دا تپوسو کی چې د دوی د خپل صوبې نه د قتل په کیس کې مروز خلک دغه څنګه ترانسفر شوی او چا ترانسفر کړي او د څه مقصد دپاره.
په عدنان رشید د پاکستان پخانی ولسمشر پرویز مشرف د قاتلانه حملې او نورو ترهګریزو کړنو تورونه دي. هغه سمودې وړاندې د طالبانو لخوا د بنو په جیل لبري درستو د لسکونو نورو قیدیانو سره له زندانه وستلی شوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان سره د ناټو د لارې د خلاصولو پړه پرمختګ کړی دی او په دې اړه یوې فیصلې ته نږدې شوی دی. د یادشي وزارت ویاندی وکټوریا نیولینډ ویل چې د دې لارې پرانستل به د افغانستان په جګړه کې د پاکستان مثبت ملاتړ څرګند کړي.
We are making progress, we are close.
موږ پرمختګونه کوو، موږ نږدې یو. دا مذاکرې هیئت په ځینې داسې مسایلو خبرې کوي چې باید سرته ورسیږي. داسې انګیرل کېږي چې د دغه مسایلو پای ته رسول وخت اړتیا لري. موږ له پیل څخه دا خبره کړې ده چې کچیر دغه موافقه د شیکاګو تر کانفرنس پورې ترلاسه شوه، دا به یو قوي پیغام وي چې د افغانستان لپاره به د پاکستان ملاتړ څرګند کړي. دا به د ایساف له ماموریت څخه هم د پاکستان د ملاتړ ستر پیغام وي.
بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویلی دی چې دوی با د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې خپلې نړیوالې ذمېوارې سرته رسوي او د ناټو د لارې پرانستلو کې بعد د اولس په ګډه پریکړه کوي. تیر کال په مومندو قبایلي سیمه کې د ناټو په هوایي برید کې د سلیرش پاکستانی پوځیانو له وجې له کېدو وروسته په افغانستان کې میشته بهرنوز پوځیانو ته د پاکستان له لارې د رسد لاره تړلې شوې ده. ټاکلې شوې چې افغان ولسمشر حامد کرزی با جرمني ته خپل سفر نن پای ته ورسوي او د شیکاګو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره به د امریکا متحده ایالاتو امریکا ته روان شي. ښاغلی کرزی پرون د جرمني له مشرې سره د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړو او جرمني ژمنه وکړه چې هر کال به افغان امنیتي ځواکونو ته 500 میلیونه یورو مرسته ورکوي. افغانستان د افغانستان ریاست د ویان مرستیال په وینا افغان دولت هیله مند دی چې د شیکاګو په سرمشریزه کې به د افغان امنیتي ادارو د ملاتړ لپاره مهمې پریکړې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لوتین ویلي دی هیواد به یې د ناټو نه د دغه اتحاد د روانې غونډې پر مهال به د 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته د افغان ځواکونو لپاره د کال د 4.1 بلین ډالرو د مرستو غوښتنه کوي. لودین ویل دا خیرات نه دی، افغانستان اوس هم او پر روان وخت کې به هم په نړۍ کې د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ کې د ټولو وړاندې ولاړ وي. لودین دا هم ویل چې دا پیسې به راتلونکي کې د مهم جنگ لپاره ضروری وي چې افغانان پکې د خپل ځان قرباني ورکوي. نو موري زیاته کړه پکار ده چې دغه قربانو د احترام وکړي شي. د خبرونو پای
خبرونو مولا نساء اجمل زخوا اوریدل. اوسم په دې خبرونه کې څه دي؟ امریکا ویلی د نیټو د سپلای پر بحالی له پاکستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی خو ځینې خبرې لا هم حل کول غواړي.
We are making progress, we are close, the negotiators have a number of issues that need to be finished.
د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د دوو فوجي هلیکاپټرانو د راغورځېدو له وجې څلور کسان مړه شوي دي. د 400 له امتحانونو ستړي زده کوونکي په موسیقي ځان پوسا کړی دی.
د ماشومان د دومره سخت او د ټف ټایم نه بعد منګوم دا کوشش چې دا ماشومان ریلیکس شي، دی خوشاله شي او د امتحان د څومره بوج دی باندې او د په خوشاله کې بدل شي.
جنگ زپلی سواد کې په نشسو سکولونو د جوړولو کار روان دی خو اوس هم ځینې سکولونه بے ودانی دي.
امون داس پر عام یو د دې سرکاري ځای کې د پاره باندې نه پرځسته نه را پر د وګړو پروګرام شته او نه لیکسته.
دا به په روشانه مستقبل کې واوري. یو بلونیز پروګرام پښتانه په نړۍ کې هم درته لرو. د مشال سره اوسئ. اوس هم د پروګرام پیل د پاکستان او امریکا لاړیکو په تیر بیا له ګرمې موضوع چې ډیره توده د نن سبا د نیټو د لارې د پرانستلو په اړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان سره د ناټو د لارې د خلاصولو په اړه پرمختګ کړی او په دې اړه یوې فیصلې ته نږدې شوي خو ځینې مسلې لا هم حل کول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې وکټوریا نولینډ په یو خبري غونډه کې وویل چې د ناټو لپاره د لارې پرانستل به د افغانستان ته په جګړه کې د پاکستان مثبت ملاتړ څرګند کړي. فرشته جلازی رپورت وغوښتي.
We are making progress, we are close.
موږ پرمختګونه کوو، موږ نږدې یو. د مذاکرې هیئت په ځینې داسې مسایلو خبرې کوي چې باید سرته ورسیږي. داسې انګیرل کېږي چې د دغو مسایلو پای ته رسول وخت اړتیا لري. موږ له پیل څخه دا خبره کړې ده چې کچېری دغه موافقه د شیکاګو تر کانفرنس پورې ترلاسه شوه، دا به یو قوي پیغام وي چې د افغانستان لپاره به د پاکستان ملاتړ څرګند کړي. دا به د ایساف له ماموریت څخه هم د پاکستان د ملاتړ ستر پیغام وي.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې وکټوریا نولینډ وایي چې دوی پرمختګ کړی دی د ناټو د لارې او دا مسله په پاکستان کې اوس ډیر زیات بحث را توت کړی دی. د پاکستان حزب اختلاف ګوندونه د پاکستان د حزب اختلاف ګوندونه چې دی هغه په دې اړه باندې څه نظر لري؟ احمد الله په دې اړه باندې یو رپورت جوړ کړی.
د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر د تیر ګل په ورځ په خپل یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې ناټو کې 48 ملکونه شامل دي او دې ملکونو کې ځنې زمنګ ملګری ملکونه هم دي او وخت راغلی دی چې په دې حق لا څه حتمی فیصله وکړو. بل طرف ته اپوزیشن جماعتونه په دې رضا نه دي چې حکومت دې سپلای بحاله کړي. د مسلم لیگ نون سیکرټری جنرال اقبال ظفر جګړانه چې کله مشال ریډیو وپوښتل که حکومت سپلای بحاله کړي نو د هغوی پارټي به څه غبرګون ښایي؟
داسې شرایط دي چې هغه باندې عمل درآمد ونه شي او د یو کې نمونه بالکل د
جماعت اسلامی نائب امیر سراج الحق وایي که حکومت ناټو لپاره سپلای بحال کړه نو دوی پارټي به په ضد په احتجاجي مظاهرو لاس پوری کړي.
چرته دی حکومت بیا غزړه فیصله وکړه دې په نتیجه کې بدلته نور هم تشدد کې اضافه وشي. نو د کراچۍ نه والا تر چتراله پورې به په احتجاج هم کوو او قام به هم راپاسو اسلام آباد ته به هم ځو.
د جمعیت علماء اسلام سینیټر حاجی غلام علي وایي
ټول سیاسي جماعتونو فیصله ده چې دا سپلای دې تر هغه وخت پورې بندې چې څو پورې زمونږ د ملک د خاورې د تحفظ فیصله نه کړي.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا ترجمان زاهد مومند وینا ده چې موږ به چرې هم حکومت داسې کولو ته پرې نږدو او که حکومت د سپلای د بحالۍ اجازه ورکړي نو موږ به په ضد لارو ته راوځو.
موږ د دې جنګ هم خلاف یو او موږ د دې د کیسې جوړېدو لکه په دې شکل چې دې لاره ورکړي د دې خلاف.
یاد دی وی چې د تیر کال د نومبر په 26مه نیټه ناټو لخوا په سلاله چک پوسټ د برید وروستو حکومت په افغانستان کې ناټو لپاره پاکستان د لارې سپلای بند کړی ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا خو واوریدل چې د پاکستان د حزب اختلاف ګوندونه د نیټو لپاره د لارې د خلاصولو په اړه څه نظر لري. بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ هم یو مقاله لیکلې ده. دا ورځپاڼه وایي اوس چې کله به په امریکا او نیټو هیوادونه د افغانستان د ځواکونو د ویستلو په اړه په شیکاګو ښار کې خبرې کوي نو پاکستان هغه موقع له لاسه ورکړی چې باید د نړیوالو سره د دغې سیمې د امنیت او ثبات لپاره کار کړی وای. د دغې مقالې مهمې برخې فرخندا وزیر وړاندې کوي.
په واشنگټن پوسټ کې ډیوډ اګنیشس لیکي څنګه چې امریکا د افغانستانه مرحله وار ځواکونه وباسي نو له دې سره باید پاکستان د خبرې ته هم پام وکړي چې کېدای شي د دغه هیواد د قبایلي سیمو امنیت لا نور هم خراب شي. لیکوال وایي پاکستان په دغه سیمو خپل کنټرول بایللی او باید دغلته د موجودو ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. پاکستان سره دا موقع وه چې په پاک افغان پولې د امنیت ښه کولو لپاره د امریکا سره په ګډه کار کړی وي ځکه چې د پولې بلې غاړې ته نړیوال ځواکونه موجود وو او پاکستان کولای شو چې دغلته د موجودو ترهګر ډلو او جنګ سالارانو خلاف یې کار کړی وي. خو پاکستان په ځای د دې دغه ترهګر ډلې د خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره استعمال کړي او د امریکا سره یې لوبې شروع کړې چې اوس په قبایلي سیمو کې ترهګر ځانونه محفوظ ګڼي. څوک هم دغلته نشي تللی او دا به د لیکوال په خبره په راتلونکو کې نه یوازې د پاکستان بلکې د ګاونډي هیوادونو لپاره هم د خطرې خبره وي. او که چیرې اوس دغه مسله حل نشوه نو وروسته به کلونه لګي چې پاکستان په دغه سیمو خپل کنټرول پر ځای کړي. ډیوډ اګنیشس لیکي د پاکستان د جوړېدو وروسته باید فاټا د ملک ته نورو برخو سره یو شان شوې وي. خو د دغه هیواد پوځ قبایلي سیمې د خپلو مقصدونو لپاره استعمال کړي. لیکوال وایي امریکا په افغانستان کې ډېرې غلطۍ وکړې چې د دغې به خپلې نتیجې وي. خو د امریکا دغه غلطیانې د هغو وړې دي او سمېدای شي کومې چې پاکستان وکړي چې په تیرو 15 کلونو کې د خپل ملک ته امنیت مسلې هوارې نه کړي. او لکه څنګه چې یو کس په ژوند کې لوی تېروتنې کوي د دغه هیواد پوځي مشرانو هم داسې لوی تېروتنې کړي دي. اوس چې کله د امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د تدریجي راوستلو په اړه سرمشریزه کیږي نو ولسمشر باراک اوباما به په دغه بحث کې د خپل ځواکونو د راوستلو په اړه خبرې کوي او سناسه 40,000 امریکایي پوځ به بیا هم په افغانستان کې د 2023 کال پورې موجود وي چې دغه به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي او روزنه به کوي. خو کله چې بیا د پاکستان خبره راځي نو نړیوال بیا داسې نظر لري چې پاکستان هغه موقع و بیلله چې د دوی سره په ګډه د ترهګرو خلاف او په سیمه کې د امن لپاره کار کړی وي.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وه مقاله لیکلې وه او مهمې برخې فرخنده وزیر درته وړاندې کړل.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نه شي پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
په خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولې ژبه بدله شوې ده؟
پالوی دیت کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونې خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
پښتانه په نړۍ کې د رواني غړي د دویمه برخه کې تاسو دویمه برخه اوریدلای شئ. پښتانه څوک دي؟ د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په پاکستان کې په زورګونو مدرسو کې د دیني زده کړو پر ځای طالبان دې ته روزل کېږي چې په افغانستان کې تخریبي فعالیتونه ترسره کړي. د دې ادارې وایان د پنځمه پر ورځ ویلي چې په دې مدرسو کې د حقانی شبکې او جیش محمد ډلو لخوا طالبان دې ته هڅول کېږي چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد وجنګېږي. په عین حال کې د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د پاکستان ترڅنګ په ایران کې هم د افغان دولت د وسوالو مخالفینو د روزنې او تجهیز مرکزونه فعالیت لري. په دې اړه پام وکړئ د کابل د نسیم شفق ریپورت ته.
د ملي امنیت ریاست یو ځل بیا هغه راپورونه تایید کړل چې په پاکستان کې په زرګونو دینی مدرسو کې د زده کړې پر ځای د افغان دولت پر ضد روزنه ورکول کیږي. د دې ادارې ویان لطف الله مشال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کابو 15,000 مدرسې طالبانو ته د دینی زده کړې پر ځای د تخریبي فعالیتونو زده کړه ورکوي او افغانستان ته یې د ورانکارو فعالیتونو لپاره را استوي. تر دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو پر پاکستان سربیره په ایران کې هم د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د روزنې او تجهیز د مرکزونو له موجودیت څخه خبر ورکړی و. خو د ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشال وایي چې په ایران کې د دا ډول مرکزونو د فعالیت په اړه د دوی سیړنې روانې دي، خو څرګندوي چې په پاکستان کې د دینی مدرسو په نوم دا مرکزونه تثبیت شوي دي.
په قبایلي او د پاکستان په بعض نورو سیمو کې چې هلته د تروریزم او د تش په نوم جهاد په نامه ځوانان روزل کېږي او بیا افغانستان ته راستول کېږي د تخریب او د ترهګري عملیاتو لپاره. په ځینو ورځو کې تر اوسه پورې زموږ تحقیقاتي کار هم بشپړ شوی نه دی.
څه موده مخکې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د مشرانو جرګې په غونډه کې د دې پخلی کړی و چې په پاکستان کې ډیری دینی مدرسې وسلوال مخالفان روزي او د افغان دولت او په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد د جهاد په نوم افغانستان ته رالیږي. خو د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې سربیره پر پاکستان په ایران کې هم د افغان دولت ضد وسلوال مخالفان روزل کیږي. په ولسی جرګې کې د فرا استازي محمد سرور عثماني هم ورته نظر لري.
در پاکستان 15,000 مدرسه تروریسم تربیه میکنه، فابریکه وری تولید میکنه.
په پاکستان کې هم دا اوس 15,000 دینی مدرسې د فابریکې په شان تروریستان تولیدوي او د هیواد ته راستوي. هغه مدرسې چې باید دینی زده کړې پکې وشي خو برعکس د تروریسم او تشدد په اړه پکې روزنه کیږي. په ایران کې هم په زاهدان، کرمان او ځینو نورو ځایونو کې دا وخت تروریستان روزل کیږي، وسلې، تجهیزات او پیسې ورکول کیږي او د هیواد ته په پټه رالیږل کیږي.
پول داده مشه صادر مشه مخفیانه.
سره لدې چې لډیر مدیرایي سي ایران او پاکستان د افغانستان په کورنۍ او چارو کې په مداخلو تورندي، خو دواړو هیوادونو تل دا تورونه ناسم بللي. خو هم افغان او هم ناتو چارواکي ټینګار کوي چې په پاکستان کې لسه مدیرایي سي د بی پیلوټه امریکایي الوتکو په بریدونو کې د ګنشمیر وسلوالو طالبانو وژل کېدل دا ثابتوي چې وسلوال طالبان هلته مهم مرکزونه لري. د غراز له افغان چارواکو سربیره په دې هیواد کې ګنشمیر سیاسي سیډونکو عوام افغانان هم په دې باور دي چې پر پاکستان سربیره ایران هم په دې هڅه کې دی ترسو په افغانستان کې د جګړې بازار تود وساتي او افغان دولت او په دې هیواد کې امریکایي او نور بهرني ځواکونه له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي.
د نسیم شفق ریپورت ته غوږ واس. خو په دې اړه باندې چې لطف الله مشال د افغانستان د ملي امنیت ویاند لطف الله مشال چې کوم خبرې کړي چې په پاکستان کې مدرسې دي او هلته طالبان روزل کېږي، جنگیالي روزل کېږي، افغانستان ته رالېږل کېږي، په دې اړه باندې لا تر اوسه د پاکستان غبرګون مخې ته نه دی راغلی. البته پاکستان په پخوا کې چې کله هم داسې تورونه لګېدلي د هغو څخه انکار کړی، خو د تازه اداو په اړه باندې تر اوسه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
د تازه خبرونو، سیمایز رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوس یو ځل بیا د نیټو د لارې د پرانستلو په اړه باندې یو رپورټ ترازو چې د دې به ګټې څه او څېړنه کوي. احمد شاه زمي د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان لخوا په افغانستان کې د میشتو د ناټو ځواکونو لپاره د رسد د لارو پرانستلو خبرې روانې دي، خو د پاکستاني پارلمان دفاعي کمیټې لا تر اوسه په دې حق لا حتمي پرېکړه نه ده کړې. د ناټو د رسد لارې پرانستل به یوې خواته د دغه هیواد پر اقتصاد او بلې خواته د پاکستان او ناټو د غړو هیوادونو پر اړیکو څه اغېز ولري. همدا پوښتنه زموږ همکار احمد شاه زمي د اقتصادي او دفاعي چارو کارپوهانو څخه کړې او پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان د پارلمان دفاعي کمیټې د نهي په ورځ په خپل غونډه کې کڅه هم د ناټو د رسد د لارو پرانستلو حتمي پریکړه ونه کړه، خو داسې ویل کیږي چې د لارو په پرانستلو سره به پاکستان ته هر ورځ څه باندې لس لکه ډالر په لاس ورځي. تمه څرګندېږي چې د لارو په پرانستلو سره به هر ورځ د ناټو شپږ سوه ټرکونه د پاکستان له لارې په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو لپاره د ضرورت سامان رسوي، او د پاکستان حکومت به د هر ټرک پر سر له 1500 څخه تر 2000 ډالر پورې ټیکس اخلي. تر دې وړاندې هم پاکستان ته د امریکا لخوا د ترهګرۍ په ضد جنگ په لړ کې پاربو ډالر ورکړل شوی دی. دا چې د امریکا په مشرۍ کې د ناټو لخوا پاکستان ته ورکړل کېدونکې پیسې به د دغه هیواد اقتصادي صورتحال څومره بدل کړي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي چې د ناټو لخوا دغه پیسې کولای شي چې د هیواد د بجلی او سړکونو انتظام ډیر ژر پوره کړي.
کومې پیسې چې د ناټو نه د اغستې دي او د امریکا نه د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د هغه پیسو حساب کتاب نه ورکړي، بل دا منصوبه نه روانه کوي چې اوس به کومې پیسې اخلي. دا خو ډېرې پیسې دي، 2 میلیون او 3 میلیون ډالر چې دي دا که د ورځې دي ته ملاوېږي، فرق ده 1 میلیون ډالر هم ملاوېږي. نو دا 375 میلیونه ډالر شوي، 375 میلیونه ډالر چې دي پاکستان بجلی او د سړکونو د ټول انتظام 2 کاله کې دننه پوره کول شي.
په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر تر پیښو وروسته کله چې د امریکا په مشرۍ کې ناټو ځواکونه افغانستان ته راغلل، نو د هغه وخت د پاکستان د پوځي ولسمشر پرویز مشرف سره د یو شمیر نور معاهدو ترڅنګ ناټو ته د رسد پر لار ورکولو هم زبانی معاهده وکړه. خو د تیر کال د نومبر په میاشت کې پر سلاله پوځي چوکۍ باندې د ناټو لخوا د پاکستان د 40 پوځیانو تر وژل کېدو وروسته پاکستان د غلاري د احتجاج په توګه بند کړي. په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو برګډیر ریټایرډ صاد محمد وای پاکستان ته پکار نه ده چې د ناټو د 40 غړو هیوادونو خبره ونه مني او له هغوی سره اړیکې خراب کړي.
افغانستان کې د ایچاپ د کمانډ لاندې دي، د په خیال باندې پاکستان دا نشي کولای چې ټول ملکونه سره خپل حالات ته بیا تشدد کړي، لارې بندې کړي. یو څو خلکو کې ملکونه پکې هم شته، د ترکیې خیال په افغانستان کې دي، دا د متحده عرب اماراتو یو لوی اسپیټال ته په بګرام کې هغه غاغي چلی، نو په لټه باندې پابندي لګول، مطلب دا چې ځکه خپل دوستانه باندې پابندي لګول.
د دفاعي چارو یو شمیر شنونکي په دې نظر دي چې د ناټو پر مخ د لارو بندولو پریکړه که څه هم د پارلمان دفاعي کمیټي وکړه، خو تر شا یې پوځ ولاړو. تر 2001 کال وروسته امریکا له پاکستانی پوځ سره د اربو ډالرو مرستې کړې دي، خو د دې پیسو د استعمال په اړه تر اوسه په کاغذي باندې له رسنیو سره څه نسته. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی زیاتوي چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې که څه هم پښتنو ته ډیر زیات تاوان ورسېدی، خو پاکستانی پوځ ډیر ګټې ترلاسه کړې.
نیټو سره چې څومره تعلقات پاکستان لري، وی د هغه چې کوم نقصان خپل خواو بلوچستان ته شوی، نو د هغې تعلقاتو ټوله فائده صرف فوج ته رسېدلې ده. مخکې هم په پټه دي پیسې اغوستې دي د امریکې نه او د نیټو د ملکونو نه. د هغې نه علاوه دوی وسلې هم اغوستې دي. د هغې نه علاوه دوی چې کوم پیسې خرچ کړي دي په څه طریقه باندې، او هغه پاکستانیانو ته ویلي نه دي چې په څه طریقه خرچ کړي، او دا تور پرې هم ولګېدو چې دغه پیسې بیا په طالبانو باندې خرچ کړي او طالبان د دې لپاره پخپله لکه نقصان جوړ شو.
که یوې خواته پاکستان د شپږ میاشتو راهیسې د ناټو د رسد لارې تړلې، نو بلې خواته د افغانستان په اړه د تیر کال په بون کانفرنس کې له ګډون کولو هم انکار وکړي. خو دروان میاشتې پر 20 او 21 نیټه د امریکا په شیکاګو ښار کې په کېدونکي کانفرنس کې د پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري ګډون ته د دفاعي چارو کارپو بریګډیر صاد محمد پښه نظر ګوري او دا ګام غوره ډیپلوماسي ګڼي.
و ډیپلوماټیک کې یو بند کوڅه ورناوتل چې کوم دی نو هغه صحیح خبره نه ده. نو زما په خیال باندې دا پاکستان په مفادو کې هم څه باندې څه کنفرنسونه یا دا چې غونډه مې کوم دی نو هغه کې هغه شی خفګان ظاهري ډیپلوماټیک خفګان نه دی،
نو زما په خیال باندې شکاګو ته تل ډېر ضروري دي چې هلته د افغانستان د مستقبل فیصله به کېږي. هغه به پاکستان لپاره انتهایی یو مهم کانفرنس دی.
د سیمیزو چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په شیکاګو کانفرنس کې د ولسمشر زرداری ګډون دا شي چې کېدای شي پاکستان د ناتو د رسد لارې هم ډیر ژر پرانیزي، ځکه چې د هیواد اقتصادي حالت یې د دې جوګه نه دی چې د نړیوالو طاقتونو سره اړیکې ترنګلې کړي.
د ناتو د لارې د خلاصېدو به څه سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماسي ګټې وي؟ د احمدشاه اعظمي رپورټ مو اوریدئ. د پاکستان د هوایي ځواکونو یا ایئر فورس دوه تربیتی جازونه د نوشار سره نږدې په خپل منځ کې جنګیدلي او غورځېدلي دي. د چارواکو په وینا جازونه په رشکي سیمه کې راپریوتي چې پکې څلور پایلټان وژل شوي او درې کسان ټپیان دي. نور حاله پېښور خالد خان راکوي.
د نوخار پر شکی کلی کې د پاکستان ایئر فورس دوه تربیتی الوتکه په خپلو کې د جنگیدو او پریوتو په وجه سلور پایلټان پټه کمړه او د یو زنانه په ګډون دوه ماشومان تپیان شوی دي. د نوخار د ضلع انتظامی مشر یا ډی سی او ایاز خان مندوخیل په وینا دغه تربیتی جهازونه د رسالپور تربیتی اکیډمۍ نه د تربیه په غرض الوتی وو چې وروسته بیا په هوا کې جنگیدلې دي او د رشکی په کلی کې پریوتی دي.
بولنس او پربرګیډ وغیرہ لیکلی دي. سال پر خو اداره ده کنه ټول پاکستان کې خلک فضايي ټریننګ دلته کوي کنه. نو ټریننګ خلک ټول کوي راکوي نو کې خلک کله چې اوسوي
در شکه یو سیدون کې چې د الوتکو د جنگیدو او پریوتو ننداره په خپل سترګو کتلې و. مشال ریډیو ته وویل چې یو جهاز د شعیب نومي کساب په کور پریوت دي او بل د نیاز احمد نومي اوسیدون کې کور سره خوا کې پریوت دي. هغه وایي
دا ویلو وردا چې د رسالپور اکیډمۍ کې د پاکستان ایئر فورس پایلټان د جهاز الوتلو تربیه حاصلوي او د دې لپاره مشاک نومي جهازونه الوزوي چې صرف دوه پایلټان پکې ناشته کولی شي. په دغه پیښه کې د مړ شوي پایلټانو نمونه لا تر اوسه پورې نه دي څرګند شوي. خالد خان، مشال ریډیو، نوخار.
د خالد خان رپورټ ته غوږ واستو. سم چارسدې ته ځو چې هلته زده کوونکو د امتحانونو ستړي ورځې تیری کړي، خو دغه ستړیا بیا د موسیقي په پروګرام باندې د ختمولو کوشش کړي. دوی خوند اخستی څنګه کړي دا پروګرام؟ شانواز ترکزی ور باندې رپورټ لري.
نغر د کالج از د کونکو د کلیز امتحان د ختمه دو په ماخام په چرسدی کې د موسیقي محفل جوړ کړو. هغه ویل سلور میاشتو کې د امتحان د تیاری او بیا د پرچو د لاسا چرته دومره نو اوزګار شوی چې سندره واوري. په دې محفل کې د مسلم کالج چرسدی د یو لسم او د دو لسم جماعت از د کونکو د موسیقي د محفل په ګډاګانو هم وند ورکړو.
ماجد کمال د سیکنډ ایئر انجینیرینګ ایس سی دا دریم یشت د تیر دا کوم چې دی کنه دا هم لګډیر زیات کول کې باندې تر کنه سټڈی پر هغه باندې حواله سره بیا د لګسو ورځې په حاصل کې تیر کړی کنه سم په کوچنګ کلاس کې تیر کړی نو دا غي بوج باندې چې کوم دی کنه لکه نن نه ته بس له موګم نو زګنن پیپر ختم شو بیا چې کوم نن دا پارټی نو بس ډېر مزه کوي لکه زما په شان دي چې کوم دی کنه نو اغي لګو د سیکنډ ایئر ایگزام ورک اغي بزی
یو بل از د کون کې محمد اثر وای په کالج کې د دولسم جماعت از د کون کې د کالج څخه روان دي او په بل کالج کې به اوس داخله خلی دا پروگرام هم د هغوی لپاره شوې ده.
څنګه هم به فلنه ورتلې هغه چې کوم مونږ سره ډیوایس زو دا سونګ زایم مکمل څنګه کوم دا ورتلې وو او کار ته کار ویلو او ان شاء الله دې یو پال دې ویل ان شاء الله نو شکو
د کالج یو استاد محمود جان اول هر کال دا سده موسیقي پروگرام جوړول شي.
زموږ هر کال له سیکنډ ایئر فیرویل پارٹی چې کوي هغه کې زموږ دا ټنګ ټکور پروگرام وي یو روایت تر روان دی او دا پروگرام مونږ کوو.
شہزاد الدین دو مسلم کالج پرنسپل دے او ہغوائی اڑان دے بھائی بہرانو سیمو کی داس محفل نقول خوص حالات ڈر خنو زکے چار سدا کی دا پروگرام جوڑ کو
چدی ماشمان دے دومرا سخت او دے ٹف ٹائم نہ بعد منگا اوندا کوشی سو جدا ماشمان ریلیکس شی دی خوشحال شی او دے امدیان دا سومرا بوچ دی باندے او دی خوشالو کے بدل شی او کوشش کو جدی دے خپل پختون چکم کلتور دے داغي یو وڑا خمر تو خیو
دا موسیقی پدی پروگرام کی لگ تر لگا 500 وطن ناس کو او دو سازو نسرے اتنزی گڑا گانے او شاڑو لے واچا
په چرڅه کې د موسیقي د پروګرام په اړه باندې رپورت اوریدلې د خبرونې نیمای تر رسیدلې او انیسا اجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فراه ولایت په ودانې د وسلوالو حمله د 500 پولیسو او حمله کوونکو او د دوه ملکی کسانو په ګډون د 14 تنو په ټپ کې دوسره پایتا ورسېدا. په نوخار کې د ایئر فورس دوه تربیتی الوتکې راغورځېدو له وجې څلور پایلټه وجلې شوې دي. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې شپږ تنه وجلې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان سره د ناټو د لارې د خلاصولو په اړه پرمختګ کړی او په دې اړه یو نوی فیصله پنيستې شوې دي. ټاکلې شوې چې افغان ولسمشر حامد کرزی به جرمني ته خپل سفر نن پای ته ورسوي او د شیکاګو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره به امریکا ته روان شي.
هني ساجمل و چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړ. په دې برخه کې دوه اونیس پروګرامونه درته لرو. پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل. اول پښتانه په نړۍ کې. د نړۍ د یو شمېر تاریخ پوهانو له نظره پښتانه څه د باندې 5000 کلن تاریخ لري چې اصل ټاټوبه یې د اوسني افغانستان د بلخ په خوښه کې لیدل کېږي. که څه هم د پښتنو د اصل او نسب په اړه بیلابیل تاریخ پوهان بیلابیل نظرونه لري، خو د اوسني پیر زیاتره پر دې متفق دي چې پښتانه په اصل کې آریان دي. د تاریخ له مخې آریایي مدنیت په دوو پړاوونو ویدي او اوستایي کې ویشل شوی دي چې دواړه د پښتنو پر شتون دلالت ورکوي. د پښتانه په نړۍ کې په دغه پروګرام کې د ویدي او اوستایي مدنیت پر موضوع بحث وي چې احمد شاه اعظمي ستاسو لپاره جوړ کړی او وړاندې کوي.
پښتانه په نړۍ کې
ګران اوریدونکو ستړي مسی په 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د 19 پروګرامونو د لړۍ په دې کړۍ کې به تاسو د آریایي مدنیت د دوو پړاوونو ویدي او اوستایي په اړه معلومات ترلاسه کړئ. په پروګرام کې به دا هم واوري چې افغانستان ته د آریایانو تر راتګ وړاندې د کندهار په شاوخوا سیمو کې د منډیګک په نامه یو بل مدنیت هم موجود و چې بیا وروسته له منځه ولاړی. زیاتره تاریخ پوهان په دې اند دي چې پښتانه له آریان نسل سره اړه لري چې د اورال بهیرې په شاوخوا سیمو کې مسکن و او بیا وروسته د آبادۍ د زیاتېدو او د مځکې د نه لرلو له کبله د اوسني افغانستان بلخ ته کډه شول او په همدغه ځای کې یې استوګنه خپل کړه او آریایي مدنیت یې جوړ کړی چې دوره یې څه باندې 15000 کاله پخوا یادېږي. آریایي مدنیت په دوو پړاوونو کې ویشل شوی چې یو یې ویدي او بل یې اوستایي یادېږي. ویدي مدنیت له هغو څلور کتابونو څخه ثابتېږي چې د ویدي سرودونو او متنونو ذکر پکې شوی دی. په کابل پوهنتون کې د لرغونپوهنې د څانګې ښوونکی پوهاند رسول باوري وایي چې د ویدا معنا هوښیاري یا پوهه ده او هغو کسانو ته چې دغه متنونه به یې له یوه ځای څخه بل ځای ته وړل هغوی به هوښیاران او پوهاند ګڼل کېدل.
د ویدا معنا ده هوښیاري، پوهه. هغه څوک چې د دې متونو سره وي سروکار هغه ته به پوهان ویل ریشي. هغه کسان چې دا سینه پر سینه نقلوله هغوی د هغو زمانې د پوهانو د جملې څخه شمېرل کېدله.
په افغانستان کې د سرودونو او داستانونو دوره د ویدي مدنیت هغه دورې ته ویل کېږي چې د پښتنو د قومونو، سندونو او ځایونو نمونه پکې راغلي دي.
د تاریخ پوهان په نظر پښتانه د هندوکش له شمال څخه راووشتل او د هندوکش په جنوب کې میشول او له هرات څخه نیولې بیا د پنجاب او سند پورې چې کوم پښتانه پراته دي همدا ټوله د دوی سیمه سول او دوی دلته پسې وپنځیدل او همدلته د خپل ژوند اساسات او ادبیات رامنځته کړل. په کابل کې میش د پښتو لیکوال او تاریخ پوه حبیب الله رفیع وای چې د ویدا ولسی ادبیات ډیر لرغونی دي او له ویدي سرودونو څخه سرچینه اخیستې ده.
ادبیات ډیر لرغونی دي چې د میندو او د ماشومانو په سندرو وروسته تیاتر سندرې دي. دا ډیرې لرغونی دي. د دې سندرو بنیادونه د ویدي سرودونو د هغو سندرو سره چې په اتن کې بل ویل نږدې دي. وروسته له هغې لهندۍ د پښتنو ویدي لرغونی ولسي شعر دی چې ډېره ښکلا لري، ډېر پوخوالی لري. او زما عقیده دا ده چې په نړۍ کې د لنډۍ مثال نشته. د لنډۍ غوندې پاخه ادبیات د دنیا په هېڅ ژبه کې نشته. نو په دې اساس په دې ترتیب پښتانه په بلخ کې وپنځېدل، د هندوکش نه راواوښتل، خپلو ادبیاتو ته یې وده ورکړه، د پښتونوالۍ قانون یې ټینګ کړ او خپلې سیمې ته یې د پښتونخوا نوم کېښود.
د ویدي سرودونو او داستانونو سربیره د اریایانو او ایستایي مدنیت هم د تاریخ یو باب جوړوي. د دې مدنیت بنسټ ایښودونکي زردشت یادیږي چې په پښتو کې د سپینتومان په نامه بلل سوی دی. پوهاند رسول باوري وایي چې د اویستا معنا قانون ده چې دا د اویستایي مدنیت د بنسټ ایښودونکي زردشت لخوا د ټولنی ژوند لپاره رایت سوی وو.
اویستا معنا ده قانون یا هغه محور چې د اجتماعي ژوندانه لپاره د زردشت یا سپیڅلي سړي یا سپینتمان د خواڅ څخه مطرح شوی وو. زردشت د اویستا مدنیت بنسټ ایښوونکی دی. د ده په وسیله باندې د اویستا مدنیت اساس ایښودل سوی دی. د اویستایي مدنیت اسناد او منابع موږ هم د اویستا څخه وینو او هم په هغه شاهنامو کې وینو چې تر کلونو وروسته دا په اړه باندې لیکل شوی دی. تاریخي متن یوازې په شاهنامه کې د ابو القاسم فردوسی د شاهنامې اسناد نه، بلکې په خپل د اویستا کتابونو دي چې اویستا دی، زند دی او پازند چې پر هغه باندې دا متن لیکل شوی دی او د اویستا د محل مدنیت مجتمع معرفي کړی دی. د دې مدنیت باندې زردشتي یا سپینتمان یا سپیڅلي سړی او د لومړي ځل لپاره د وحدانیت دین په منځنۍ اسیا کې همدې زردوش مطرح کی. د هغه په باور د جهان د اهورامزدا د خپل هغه الهي تخچل دی ورته معتقد دی. هغه ته د اهورامزدا نمر کی او هغه چې د خبيسه ارواح په نوم یې پیژني هغه ته د اهریمن نمر کی. نو د دې باور دا دی د خپل وعزونه او نصیحه کی وای چې کغواړي چې موږ د خبيسه ارواح څخه پاک وساتل شو، زما ټول پیروان باید د اهورامزدا تر څنګ ودرېږي تر څو پرې چې د دې خبيسه ارواح څخه موږ نجات پیدا کړی وي. او خبيسه ارواح د اهریمن په وسیله باندې ورزل کیږي او اهریمن د انسانانو ذهنونو ته رسیږي.
د زردشت یا سپینتمان دین یا قانون په افغانستان کې په همدغه اویستای دوره کې رامنځته شوی دی چې په هغه کې غاڅونه د زردشت اصلي سرودونه دي او په همدغه وخت کې د پښتو سرودونه لکه د میندو او ماشومانو سندري پیدا شوی دي. زردشت هڅه کول چې خپل پیروان سمي او رښتینی لارې ته راوړوي او لچل او دروغ څخه وژغوري. پوهاند رسول باوري زیاتوي چې د زردوش د دې طرحې پر بنسټ یو متن هم موجود دی په کوم کې چې اهورامزدا د خپل وخت باچا یا ماته د یو داسې شار جوړولو لارښوونه کوي چې په هغه کې د ټول موجوداتو نمونه موجوده وي او یا ما د هغه حکم پر اساس باندې د بلخ شار جوړوي.
اهورامزدا خپل پاچا ته د خپل زمانې چې یمانو یې جاغته هدایت ورکړي چې ته داسې یو شار جوړ کړي چې د ټولو ژوندیو موجوداتو نمونه میوې بیلابیل ډولونه واښه دا پکې چې وي. خو هلته دو شیانو ته ځای مه ورکوه، یو هغه چاته چې درواغ وایي، بل هغه چې فیس دی. د دغه حکم پر بنسټ یما چې موږ بیا وروسته په تاریخي متونو کې هغه ته جمشید وایو، یما د یو ښار د جوړولو هڅه کوي چې هغه ښار د بلخ په نوم د بوختي په نوم یادیږي. او د دغه بوختي د جوړولو متن هم په اویستایي متونو کې لرو او هم لرغونپوهانو د بلخ په اوسني لرغوني ښار کې چې د بلخ لرغوني ښار دی هغه ځای کې دا اسناد او آثار پیدا کړي دي.
د اوستای مدنیت د ثبوت لپاره له بلخ څخه نیولې بیا تر پکتیکا پورې په ډیرو سیمو کې د اورتونونو یا آتشکدو موجودیت دا ښیي چې د زردشت مذهب پیروان درلودل او په دې سیمه کې دا مذهب کارول کېدی. د دې ترڅنګ د اوستا په نامه کتاب چې د قانون کتاب ورته ویل کیږي د همدغه سیمې د نمونو ذکر کوي. دا تاریخ پوهانو لسپړونو سره سم په اوستا کې د جغرافیه د ذکر پر وخت د شپارس سیمو نمونه راغلي دي چې له اوسنی تحقیق سره سم څوار لسې په اوسنی افغانستان کې موندل شوي دي. دا همدغه جغرافیایي موقعیتونو پر اساس تاریخ پوهان په دې اند چې دغه یو پښتني مدنیت و چې بنسټ یې هم یو پښتون ایښی و چې سپینتومان یادېدی. په کابل پوهنتون کې د لرغونپوهنې د څانګې ښوونکي پوهاند رسول باوري وایي چې افغانستان ته د اریایانو تر راتګ وړاندې د منډیګک په نامه یو بل مدنیت هم موجود و.
په خوا تر دې چې اریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګک په نوم یادیږي. موږ چې کله د افغانستان په ډیرو محافلو کې دا ټکی یادوو چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، د دې خبرې منشا او د دې خبرې سند همدغه حفریات و چې د مسیو کزل د خوا فرانسوي لرغونپو د 1960 څخه تر 1980 کال او بیا تر یو اویایم کال پورې وسوله. یعنې د لس کلونو په ترڅ کې د منډیګک د سیمې څخه چې دا د کندهار د اوسني ښار شمال غربي یا شمال لویدیځې سیمې ته پروت دی، دا لرغونې سیمه پرته ده. د دغه سیمې څخه دا اثار ترلاسه شول چې تاریخ یې رسیږي د 3000 تر ټولو لرغونې طبقه 3500 کاله د مخه تر میلاد او تر ټولو وروستۍ طبقه د 2800 او 2500 کاله د مخه تر میلاد.
دا چې د منډیګک په نامه دغه مدنیت څرنګه لمنځه ولاړی پوهاند رسول باوري دوه لاملونه ښیي چې یو یې د هلمند د سیند د اوبو د کچې کښتوالی او بل یې د یرغلګرو لخوا برید دی.
د یو طبیعي عامل په نتیجه کې د منډیګک لرغونې سیمه متروکه شوې ده. هغه طبیعي عامل دا دی چې د هلمند سیند چې د منډیګک سیمه او د منډیګک شاوخوا سیمې خړوبولې، هغه سیند یخچالي خصلت لري. هغه سیندونه چې یخچالي خصلت لري جیولوجستان وایي چې هغه خپل بستر خوري. د بستر د خوړلو په نتیجه کې د یو زرو کلونو په ترڅ کې د هلمند اوبو بستر دومره ژور شوی و چې نور د منډیګک د اوسیدونکو د خوا څخه دا توان نه و. هغوی دا امکانات نور نه درلودل چې دا اوبه راپورته کړي او خپلې سیمې په هغه خړوبه کړي او نباتات وکري، هلته غنم وکري او د خپل احتیاج د رفع کولو لپاره حیوانات وچري او زراعت وکري. نو یو دلیل دا دی. دوهم دلیل هم دا دی چې د دې منډیګک په وروستنۍ کلتوري طبقه کې د خاکستر یا د یورو علایم شته. دا چې بریښي چې دغه سیمه چې موږ د منډیګک په نوم یادو دا به د یو شمېر جمعیتونو د خاص تر تهاجم لاندې راغلي وي او په زور دا سیمه پرېښودل شوې ده. نو ځکه د خاورو علایم او د یرو علایم هلته د دې په وروستۍ طبقه کې موږ وینو.
ډیری تاریخ پوهان په منډیګک کې د استوګنو کسانو د نسلي جوړښت په اړه نه دي توانېدلي چې دوی له چا سره اړه درلوده، خو د ویدي سرودونو او اوستایي متنونو پر بنسټ دا خبره څرګنده سوي چې پښتانه اریایان دي چې څه باندې 15000 کاله وړاندې د هندوکش په جنوب کې ځای په ځای شوي او په همدغه ځای کې د اریایي مدنیت تر جوړېدو وروسته بیا نور سیمو ته کوچېدلي دي. پښتانه په نړۍ کې د ځانګړو اونۍ خبرونو د لړۍ دا کړي پر دې ځای پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ ما احمد شاه اعظمي ته اجازه راکړي. ژوندۍ او ګړندې اوسئ.
لگ میں نظر سہر
شل پختانه پختانه را چلی ندی میلمان پختانه سنگا یو زی شل پختانه پختانه
اونیس پروگرام پښتانه په نړۍ کې مولا احمد شاه زمي زخه اوریدل چې پښتانه په اصل کې څوک دي د دې پروگرام دومره برخه د لړۍ به دوام لري اوس هم راځو یو بل اونیس پروگرام روشانه مستقبل ته روشانه مستقبل تاسو ته هر اونۍ منور شاه جوړوي راځي چې ورته غوښتو
د سوات سیمه چې یوې خواته د خپل خایست لپاره په جهان کې یادېږي نو بلې خواته د پښتنو هغه یوازنې سیمه ده چې پکې د امن ترڅنګ د تعلیم شرا ډېر اوچته و خو د ځنې قدرتۍ او انساني افتونو له وجې د هر څه ډېر وځپل شو تعلیم د یوې سیمې د بیا رغونې لپاره بنیادی برخه ده په 2015 کال کې د زلزلې په نتیجه کې د هیواد د نورو برخو په سیر سواد کې د سکولونو ودانۍ متاثره شوې وي چې بیا په 2008 کال کې د ترهګرۍ چپو هم تعلیم او تعلیمی ادارې په خاص توګه وځپلې او د دغې نسیمه لارغې دلې نه و چې په 2010 کال کې د خونړي سیلابونو سره مخ شوه د هر څه د تعلیمی ادارو او طالب علمانو ترڅنګ استادان هم ډېر اغیزمن کړل زکات چې دوی هم ځای اوسیدونکو دی او له هر اخوانه نیخ پنیغه پنه خښول اوس چې سیمه کې حالات خښوي نو استادان سه احساسوي په دې لړ کې مو د سواد تحصیل کبل د یو سکول د پرنسپل حسیبه بيبي سره خبرې کړي چې تیر وخت په دې ټکو کې یادوي
کله چې په دې سواد کې د حالات شو نو موږ د سکول تقریبا 2008 اکتوبر باندې د بلاست شو د سکول غوښتل ټول زموږ سکول نارینه مخکې حالات ډیر ډیر ښه جنکای په خې ډیرې وی سبقونه به خپه مهنت سره راتلی او کله دا بلاستنګ وشو دا غین اوسه مشومان اسې هم وېریدل او جنکو ته پر خو بیا دا خبرې شروع شوې دي د جنکې دی کلون ته ندی او پر دې تنظیم د پرده خوړو کول الډی مخکې هم او اوس هم کوي او اسې یې راولو لپاره به دا کله پر دوه کله به ختم را گزارل دا غین اوسه دا مشومان چې دین دی بل سکول ته هم راتل او دا بلاستنګ وروسته خو بیا سره حالات ډیر خراب شو نو اوس په 2009 کې بیا زموږ د سکول موږ په کرایې غوښتو دا یې پوری زموږ د سکول بند اغینا هر کی بیا یو صورت کې زموږ د ماشومان به بیا لګ راتل او اوس هم زموږ سکول نه دی جوړ شوی
حسیبه بی بی وای په دې ټوله موده کې زیاتره ماشومان او د هغوی مور پلار په هر حال کې خپل بچو ته د تعلیم ورکولو هڅه جاری ساتلې وي دا چې استادانو ته سمره خطر و نو موري وای
زمونږ ته ودلته کې به خلکو براتوي په خپل کور راځي ډایرکت استاد له خطر نه واخو په خپل د یو بل براته خبره کوله چې تاسو د سکولونو نه زی تاسو بسان جامي چې به مونږ ته مخامخ تاسو د داسې سبقونو سکولونو وایي سبقونه وایي خلکو ته تاسو به فکر کوي نو به دا څنګه چې ځینې خلک څه جواب ورکړي چې تیال ته کې جواب ورکړو ضروري ضروري راځي جوړونی نو یې مونږه خدمت سره سبقونه ویری دي او دومره وخت تیر کړل خدای په کوم الله راکړي او خپ خپل خپنه را باندې چې څورز کې زمونږ ټیم پورې سکول لکه وو نو مونږ بتلو چې کله سکول زمونږ بلاس شو دا غو نو ستیا مونږ نه تلې تقریبا سټوګو مې ستو مونږ نه تلې اګیا مونږ تلې او دا امور په لار خو ټول دا اساس چې مونږ خامخا خپل بچو باندې سبقونه وایو
حسیبه بی بی وای وسلوالو ورته په خاتونو کې ویلی وو چې دغه سکولونو کې پرده نه کیږي خو دغه تشه بانه و
از یک جنوار مخکنه چې موږ په پرده کې ونده په خپل د ورکو نه د اوسه پوری دغه په پرده کې دغه خصوص پرې په پرده کې نه در زیاق په پرده کې رالو شی وي وسم په خپل پرده کې زو او خپله طریقه باندې وایره خپله ډیسپلین کې موږ سکولونو وایره خپل پرده کې د سکول نو زی او دغه شان په پرده کې راځي او ور پلان اکثر په خپل وایره جواب کوي راځي په سپیدې نو سره رواني او چې لکه رسمه مثلا موږ راغره چې هغه به پردګي مخکې کوي وسکلي
نو مولې نه مو پختلې اوس چې سیمه کې امن راغله دوی خپل تعلیمي سلسله سرنګ بحال کړي هغه وای
او موږ اوس پرې عام یو دوه سرکاري ځای کې یو چې په هغې باندې نه پرزش دی، نه را سره د اوبو څه پروګرام شته او نه لیټرین شته، نو موږ ته ډېر زیات لکه تکلیفونه دي. د اوسه پورو په دې سکول کې موږ د سره په دې 2008 نه چې موږ وروسته په 2009 کې راغلي وو، په دې سکول کې څه کار نه به کېدو. بیا موږ دلته یو انټرویو به ورکړله، هغو د هغې نه وروسته کار والو کار شروع کړی وو. موږ سکول چې دا به په مارچ کې لکه جوړېدو موږ ته به را حواله کوو، هغه موږ ته حواله شوی نه دی. مل مخکې ورځو کې تماشا وکړله، نو هغه جوړ نه دی.
حسیبه بی بی وای که څه هم مشکلات ډیر دي، خو د استادانو او ماشومانو تر څنګه د هغوی مور پلار هم په دې پوه شوي چې د تعلیم نه بغیر ژوند د تیارو ډک دی، او ځکه په هر حال کې د تعلیم سلسله جاری ساتل غواړي. د مشال ریډیو په خبرونه کې روښانه مستقبل پروګرام اوري. نن په سواد کې د تعلیمي هلو ځلو بحال کېدو په اړه خبرې کوو. په سواد کې د تعلیم د پرمختګ لپاره استادانو په خپله یو شمېر ګامونه پورته کړي، او که څه هم په تعلیمي نظام کې راغلي هر مصیبت نیغ په نیغه دوی په نخه کړي، خو دې سره د دوی حوصله لا نورې مضبوطې شوې. د سواد سیمې د استادانو ټولو اتحادونو په شریکه د متحده محاز اساتذه سواد په نوم یو ټولنه جوړه کړې. د دغه ټولنې یو مشر حافظ محمد علي راته په سواد کې د تعلیم په اړه وویل:
قدرتي چې څومره د لپس نعمتونه زیاتول لپس سواد نه ورکړي دي، بیا د تعلیم په لحاظ سره سواد چې دی زموږ په صوبه خیبر پختونخوا کې په زبو کویم کې پېښور ته زموږ په دویم نمبر یو، نو په دې کې به مبالغه نه وي. خو د بدقسمتۍ نه د چا بد نظر په سواد ولګېدو، او اول زلزله رااله، دغې سره زمونږ تعلیمي پرتې ادارې چې دي هغه ډیمیج شوې، داسې غټې غټې ادارې زمونږ په زلزله کې برباد شوې. باندې دغه د ترهاګرۍ د حالات چې کوم راله، چې زمونږ سکولونه په هغې کې ټارګېټډ، زمونږ سکولونه هغه مرکزونه چې کوم د علم رڼا خورېده، هغه سکولونه زمونږ ټول وران شوې، تعلیمي ادارې زمونږ برباد شوې. او زمونږ خویندې یو وړه غریبانه په کور کې ناستې، که په هغې کې ټیچر وي چې هغه د خپل کورونو کفیل وي، واحد کفیل دا هغه چولې د کور کې بیا بندې شوې، او هغه باندې پابندي یعنې بینونه ولګېده. چې کله د ترهاګرۍ نه او د هغې نه مخکې د زلزلو نه زمونږ کوم تعلیمي ادارې د دغې نه بچې وې، نو بیا سیلاب چې کوم دی هغې هغه کمې پوره کړو، باقي چې زمونږ کوم تعلیمي ادارې وې هغه د سیلاب په نظر شوې.
محمد علي وای زیاتره ماشومان چې سکولونه یې تباه شوي وو، د شنه اسمان لاندې یې زده کړې شروع کړي، خو د سواد ځینې برخو کې په یخنۍ کې ډېره یخني او په ګرمۍ کې ډېره ګرمي وي، چې پکې بغیر د چت نه کېناستل ګران وي. په دې پوښتنه چې حکومتي او غیر حکومتي ادارو په دې لړ کې څه کردار ترسره کړي، نوموړی وای:
یو څه کار ادا کوو، په دې کې فارسا والا، په دې کې آرمی والا، او سب زبین اغا متحدہ عرب امارات والا، اغوی پسن اس شکل کی بیارتا میرے نوکار شورو کو، تو زمان بنیادی کی داری چکے میں بھی اغا وصف پوری ہم برباد دی دیر کم سکولونا پاکی کے روخشی ہوئی دی زکوین کی ون پڑ لازمان دنی بھی تیار شوی، او سم کم تعداد کی زمان پاکی کی اغا ایک موڈیٹ کے دو معصومان پر کے رتلا ہاگا تعداد مطابق وصف پوری زمان کمری لانیشتا. او زب غٹ مثال دا جانگ کالج ورکم چارے پا فنڈنگ پخما زمانہ شوئے دے، او دا وی دوباره کې ریټا نه رینو هغه کې هیڅ قسم عمل نه دی شوی، کما اندازه باندې ډیر رو په دې باندې کار شروع دی.
په سواد کې د بیا رغونې د کارونو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي که څه هم دوی د نړیوالو مرستندویو ادارو په امداد د بحالۍ کارونه توند کړي، خو په سیمه کې بربادي ډېره شوې چې په رغونه به یې وخت لګي. حافظ محمد علي وایي استادان هم د دې سیمه اوسیدونکو دي چې هر ډول ازمیخت د نورو خلکو په شان په دوی تیر شو، خو خپلې زمواري یې کله هم لپامه نه دی غورځولي.
استاد شاگرد او پرې ماشومان عمر پلار او پر معاشره کې دا هغه یو شان دي د حالاتو نه تیر شوی دي. کړه دي علاقه باندې نفسیاتي دباو راغلی دی د استادانو، بلکې خصوصا د غداوی ما چې سرکاري نوکر چې په مين نوکرو د سرکار، نو استادان چې دي په دې حالاتو کې شهیدان شوی دي. او په دې کې زمونږ زنانه استادان او زمونږ نارینه استادان دوه تقریبا یو شان زیات متاثر شوی دي. کله چې د واپسي او شوسوات او حالات کې له ترهګری چې د پغې باندې قابو صحه پورې بیا موندې شو، او هغه خلک چې دی یا مرشو یا پښو وتښتیدو، نو استادانو کمیشن دی جذبه باندې چې کار کول پکارو، او یا پیرنټس لا په دې میدان کې په کمیشن دی جذبه باندې چې راتګ پکارو، زه خو دا وایم چې څنګه صدا غنډي شي وي. اوس استادان پخپل ادارو کی هغه سٹیبل شو پخپل حالات باندې تقریبا سٹیبل شو پل کورونه کی دی هغه اباد شروع کړه او سره سره اسکولونه باندې شروع شو
دا چې د حکومت لخوا د سیمې د بحالۍ او بیا رغونې هلې ځلې روانې دي او سوات د وسلوالو د ولقې نه خلاص شوی اوس پکې د تعلیم څه حال دی نوموړی وایي
اوس الحمد لله ماشومانو کې هغه جذبه ده او په دې خبره اوس ټول خلک پوه شو چې دا کوم حالات په موږ راغلي وو دا زمونږ د نه تعلیم په وجه باندې وو که دا خلک پرس کې سړی په دې باندې پوهوي چې زما د ملک او زما خپل نقصان په څه کې دی او دې سړي سره څه نه څه بې ایجوکیټډ دي دې طرف ته ودی چې که په ما کې پرس کې زما سره پوهوي نو دا خلک کولې دغې طرف ته تلله دا خو د خلکو اول تعلیم طرف ته زه دومره نه وو چې اوس څومره خلک دې طرف ته جدي هغه مایله شوي دي او خپل بچي تعلیم رسوي چې دا د هغې حالاتو نه زیاته وه زموږ سره په سرکاري سکولونو کې انرولمنټ چې دی الحمدلله دا د تېر شوي دور نه ډېر زیات دی او استادان هم خپل کردار ادا کوي پیرنټس چې مخکې دې طرف ته هغوی د سره توجه بنه ورکوله خصوصا سرکاري سکولونو کې خو د دې حالاتو نه چې کله تېر شوي او راغلي دي نو اوس هم دا ګڼي چې زما د بچي لپاره قلم او کتاب د ده د ژوند کې دی اولنی مقصد پکار دی او د ده د ډوډۍ نه زیات ضرورت چې دی هغه
حافظ محمد علی د سواد د استادانو د متحده محاذ جنرال سیکرټری دی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې استادان د خاص مالی مراعاتو حقدار دي په کار دا چې د لړکې ګامونه پورته کړي شي قبایلی سیمې ترهګرۍ ډېرې وځپلې خو څو کاله وړاندې سوات هم دغه راز متاثره شوی و چې دا مهال پکې حالات سم شوي او پکې تعلیمي هلې ځلې روانې شوې دي د سیمه کې د ښځو تعلیم په خاص توګه په نښه کړی شوی و د سوات د استادانو د متحده محاذ د یوې غړې ساره بیبي نه مو پوښتلي چې سیمه کې د وسلوالو خلاف کاروي مکمل شوه نو تاسو خپله تعلیمي سلسله د بیا شروع کولو په وخت څه احساسول نوموړی وایي د لړکې حکومتي او غیر حکومتي مرستندویا ادارو د ستاینې وړ کردار ترسره کړی
کله چې لکه ماشومان په خپل کورونو په خپل ځینې سنداغي نه بعد لکه دی ماشومان له ډیر زیات تغور کو لکه کم دا بسکټ چی راځي او د دې نه علاوه لکه کم صدقه چی راځي هغه به ماشومان له لکه ورکول ان جی اوز والا بیګونی والا ورکول کاپیانی والا ورکړي او د دې د سره سره ورل لکه نور کم چې د ماشومانو کلر پنسل او څه سيزونه چې لګیدل نو هغه به ولا ورکول دا غي نه علاوه د شپ د اول نواله د اتنا نواله د پنځم جمعه ته پوری به دغه سيزون ورکول او د شپږم نواله تر لسم جمعه ته پوری کړي نو دا 200 روپۍ منتلی کړي نو دا به ورکول
سارا بیبی وای د ترهګری ورسته د سیمه ته د حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو پام ګرځیدلې چې لمخې د وړاندې نه هم د تعلیم حالت ډیر ښه شوې ده خو نو موړی وای د برخه د حکومت لا نور پام ته ضرورت لري
اوس چې کم فیسیلیټیز لکه دی ورکړې دي ماشومانو لکه ماته ستو وې کنه د دې سره چې دین زمونږ د ماشومانو تعداد چې دی غم زیات شوی دی او د میډل د کم د شپږم نواله تر لسم جمعه ته پوری ته کم دیرا پیسې مې سی ورکای او دا سیزنه مې زنه ورکای نو د دې سره لکه زمونږ تعداد چې نو باغی کې خلک اضافه کیږي ځکه چې سواد کې چې نو غربت ډیر زیات دی اکثر مین دي چې نو خپل ماشومان کې جنکې دي نو هغه په کورونه کې د چا کار نوکرانی کړي او لکه سړی چې نو خپل ځامن واړه واړه بچی چې نو هغه اکثر په مصری توپ ته او یا لکه درزی سره د دې سره کې نو ولي د دې مطلب دا چې لکه دې سره لګړي پیسې ګټي چې کور ته راوړي چې زمونږ گزاره چې دا هغه پکېږي نو زمونږ دا درخواست ته کې دې دې ماشومان له الګ نور هم د غور کې امداد ورسره وکي او دې لګ نور دا پیسې مې سي د دوسر لګ دا خکې لدینه به نور هم زیات دي نو تعلیم چې دا به نور هم زیات عام شي
سارا بی بی وای په ټولنه کې ځنې خلک تعلیم ته ډیره توجه نه ورکوي چې لوجه یې ټوله معاشره د ترهګرۍ د جنجال سره مخ شو په دې اړه نو مولې دا پیغام لري
ځکه چې تعلیم چې د پښتو خو پښتو د تعلیم چې په دې کې په انسان کې شعور پیدا کیږي خاص کر جنکې چې کمی هغه ډیره بې زړۍ هغه چې د خپل مسلې چې هغه نشي حل کولای کله چې هغه تعلیم وکړي نو په تعلیم کې پاغو کې دومره بهادری پیدا شي چې هغه خپل مسلې په خپل هم حل کولای شي فرض ته بیماری ور تراپی شي نو خپل مسله چې دا هغه په خپل حل کولای شي کیا د سی نور سم مسله هغه تراپی شي نو تعلیم په ذریعہ باندې هغه ډیر حد تلک رسیدي شي نو تعلیم چې هغه خو ډیر زیات اغل ریزمونګه په معاشره کې تعلیم ډیر زیات پکار دی چې مخکلا شي او مخکې سو پیژني
سارا بی بی د سواد د استادانو د متحده محاز د خزو د سانګ مشره ده، وایي چې امن راشي او ولس د تعلیم لور ته سمه پاملرنه وکړي نو د سواد په سیر د قبایلي سیمو سباون به هم ډیر روښانه وي. او همدې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. دا پروګرام تاسو سبالا د مازیګر په پوکم 15 بجې دوباره اوریدلی شئ. تاسو هم که د پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او هم په دې ځای خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.